شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه: جرمني، هالند، کاناډا او استرالیا غوړي د طالبانو له حکومت سره په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په تړاو خبرې وکړي. د هالند د حکومت چارواکو ویلي چې دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ناسته کې مطرح شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د هالند د بشري حقونو استازي کاتیا لاسیو وویل چې دا وړاندیز د عدالت په نړیواله محکمه کې د یو بالفعل بهیر په لور لومړنی ګام دی. میرمن لاسیور لا افغانستان تر نیویارک افغان شتي د عملی اقدامات غوښتن کې په نوم ناسه کې وویل چې دوی د دې مذاکراتو د پیل غوښتنه کړې او دا د عدالت نړیواله محکمه د بهیر پر لور لومړنی ګام دی. نو موري زیاته کړې که خبري اترې کومې پایلې ته ونرسي شي، دوی به منځګړی توپ ته مخ کړی او په خبره کې منځګړی توپ هم نتیجه ورنکړي، موضوع به د عدالت نړیواله محکمه ته وسپري. یو شمېر هیوادونو په دې غونډه کې وړاندیز وکړ چې له طالبانو سره هر ډول ډیپلوماټیک روابط باید په ټولنه کې د شزو له نقل سره تړاو ولري. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرات د اقتصادي مرستیال دفتر وایي په روان مریض کال کې په ټول افغانستان کې 225 پروژې منظوري کړې دي. د دفتر په خپل اکسپانډ کې په خبره کړې بیان کې ویلي دي چې دا پروژې د روغتیا، ترانسپورت، قانونو، مخابراتو، برېښنا، د اوبو مدیریت، پوهنې او صنعت په برخو کې د 4.5 میلیارد افغانیو په لګښت عملي شوې دي. د طالبانو د حکومت دغه ادارې ویلي چې د دې پروژو په عملي کولو یې زرګونو کسانو ته په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د کار زمینه برابره کړې ده. خو د طالبانو حکومت په داسې حال کې دا خبرې کوي چې په افغانستان کې دننه اکثر افغانان د بد بشري او اقتصادي وضعیت ترڅنګ د بیکارۍ شکایتونه لري. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په اروپا، امریکا او افغانستان کې د شری ویروس د بیا خپرېدو خبرداری ورکړی دی. په هغه اعلامیه کې چې د جمعې په ماښام د بی ام جی په نامه خپرونې خپره کړې ده، ویل شوي چې په اروپا، شمالي امریکا او افغانستان کې د شری پېښې په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي. یوازې د اروپا په هغه برخه کې چې د روغتیا د نړیوال سازمان تر څارنې لاندې ده، د دغې ناروغۍ 120,000 پېښې ثبت شوي چې په ټکو یې له 1990 کال راهیسې بې ساري دي. د راپور له مخې په هغه کال کې دا شمېرې 2,14,000 ته رسېدلې وې. دا شمېرې د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق، یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډه څېړنه کې خپرې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړې چې له ژورې پاملرنې او د واکسین له یو پراخ کمپاین پرته به ګڼ نور کسان په دې ناروغۍ اخته شي. د یونیسف د شمېرو له مخې په افغانستان او پاکستان کې هم د شری ناروغۍ پېښې زیات شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړی چې د تورخم لارې به تر هغه خلاص نه کړي چې طالبان په پوله کې د تأسیساتو د جوړولو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه ادعا شوې ده چې د دې پولې د تړلو علت چې 22 ورځې پرې اوړي د طالبانو له لوري د پاکستان په خاوره کې د امنیتي پوستو جوړول دي. پاکستان دغه راز ادعا کړې چې د افغانستان له لوري دغه ډول هڅې مخکې هم بیا شوې دي او پاکستان خبرداري ورکړی وو. خو طالبان ادعا کوي چې دا تاسیسات د افغانستان په خاوره کې جوړوي. د تورخم د دروازې له بندېدو سره دواړو لوریو ته په زرګونو لارې چې تجارتي مالونه پکې دي بندې پاتې دي او له دې امله دواړو هیوادونو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی. د امریکا سنا د جمعې په ورځ ناوخته د لګښتونو د څنډولو لایحه تصویب کړه چې د حکومت د جزوي بندېدو مخه ونیوله. سنا د څلورو تعدیلاتو د مخنیوي وروسته د لایحې د تصویب او د لاسلیک لپاره ټرمپ ته د لیږلو لپاره د 46 او 45 رایو سره رایه ورکړه. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل هم اوریدلی شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان وایي د ترکیې پلاوی د مشته د سفر پر مهال د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو او د دغه هیواد د حکومت ترمنځ د هوکړې پاړه خبرې کړې دي. د سوریې دیموکراتیک ځواکونو مشي کوردان کوي او متحده ایالات حمایت کوي. د ترکیې په پلاوی کې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او د دغه هیواد د پوځي استخباراتو مشر هم شامل دي چې د پنجشنبې په ماښام سوریې ته ولاړل. فیدان د سلپونم د ترکیې یو تلویزیون ته په مرکه کې وویل ترکی پلاوی د سوریې چارواکو ته د ترهګریزه جګړې په اړه د ترکی حساسیتونه روښانه کړي او ویلي دي چې انقره د دغه موافقې د عملي کولو چاري ګام په ګام څاري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. اسلام آباد تور پوری کوي چې په بلوچستان کې افغان وسلوال وسلې استعمالی شي. یو شمېر افغان کتون کې بیا پرې نظر.
دغه جګړه، دغه ناخواله، دغه ناامني چې پاکستان استخباراتو خپله شروع کړې وه او د دغه لوبې په اور کې اوس دوی خپله هم سوځېږي.
په دې خبرونه کې مو په پاکستان کې د افغان خبریالانو له اندېښنو هم خبرو.
رواني تکلیفونه د خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې د دې ډېر دي، د دې زیاتره ویزې ختم شوې دي.
په کابل کې مو د روژې په مناسبت کې په او بخښې په کابل کې مو د روژې په میاشت کې د کارګرو افغانانو حال اخیسته.
اقتصادي وضعیتونه ډېر خراب شوی دي، اوس دوه دانې، څلور دانې یا پنځه دانې ډوډۍ پیسې اریان یو مونږ.
په دې خپرونه کې مو د ننګرهار د کبانو پر فارمونو هم ګرځو.
معمولا دلته وطني مایان دي او ځینې فارمي مایان دي چې خلک خوښوي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
پاکستان ادعا کوي چې د بلوچستان په حمله کې بریدګرو افغاني او هندي وسلې کارولي، خو د طالبانو حکومت او هند دا ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې پاکستان دې د دې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای پر خپل کورني امنیت تمرکز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پنجشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې طالبان تورن کړل چې په خبره یې زرګونه ترهګر له زندانه خوشي کړي چې اوس په پاکستان کې جنګیږي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د پاکستان پاوز په بلوچستان ایالت کې د جعفر اکسپرس په نوم په مسافروړونکي اورګاډي برید کې کارول سوي وسلې افغاني او هندي بولي او وایي چې هند د طالبانو له لارې په پاکستان کې د ترهګرۍ ملاتړ کوي. هغه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت او هند دواړو خبرګی ردي کړی دي. د پاکستان د پاوز ویان شریف چودري د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د خبري کانفرنس پر مهال وویل چې په بلوچستان ایالت کې پر مسافروړونکو اورګاډي د ترهګرو له لوري برید کې افغانی او هندی وسلې کارول سوي دي. تر دې یو ورځ مخکې هم د پاکستان پوز او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې و چې بلوچستان کې پر اورګاډي برید کوونکي په افغانستان کې له خپل ملاتړو وسلوالو سره تماس کې وو. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې د پاکستان د حکومت ادعاوې رد کړې او له پاکستان څخه یې غوښتي چې له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي او په ټکو یې د دې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای دې پر خپل کورني امنیت تمرکز وکړي. دغه وزارت همداراز د دې پیښې له امله د بیګنا خلکو پر وزل کېدو هم خواشیني څرګنده کړې ده. د جمعې په ورځ د پاکستان د پوځ ویان چودري بلوچستان او پاکستان کې د روتی روپی خو اصلی ملاتړی هند بللای دی، خو هندی رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت دویان راندیر جیسوال په حواله ویلی چې نوموړي د پاکستان د ایداوی رد کړی دی. ښاغلی جیسوال هم د جمعې پر ورځ ویلی چې نړۍ په دې پوهیږي چې د ترهګرۍ مرکز چیرې دی. هندی رسنیو د جیسوال قوله زیاته کړي چې پاکستان دې پر نورو هیوادونو د تور پر ځای خپلې کورنۍ ستونزې حل کړي. ځینې افغان پوځي او امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په خپل هیواد کې د سیمې د ناامنۍ لپاره لکه د لوڅ ازادي غوښتونکو او ټي ټي پي په شان لوړاندې رامنځته کړې ډلې بیا اوس خپل پرې کوي. د پوځي چارپو اختر رسخ ازادي راډیو ته وویل،
زه فکر کوم چې دغه لوبه خپله پاکستان استخبارات په دغه سیمه کې شروع کړې وه او تروسي ګروپان پاکستان وروزی په دغه دغه سیمه د ناامنۍ لپاره د افغانستان د نظامونو د ړنګولو لپاره بنا ان د پاکستان د استخباراتو کړنه ده چې اوس دوی په خپله داسې فکر کوي هغه څه چې دوی کړي دي د دوی په وړاندې د هندوستان او د طالبانو له ادرسه بالمثل عمل کیږي. دغه جګړه، دغه ناخواله، دغه ناامني د پاکستان استخباراتو خپله شروع کړې وه او د دغه لوبې په اور کې اوس دوی خپله هم سوځېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پنجشنبې په ورځ د کابینې ناسته کې افغانستان کې طالبان تورن کړل چې په خبره یې زرګونه ترهګر جنګیالي له زندانونو خوشې کړل چې په ټکو یې اوس په پاکستان کې جنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سې شنبې په ورځ وسلوالو بلوڅ بیلتون غوښتونکو په یو اورګاډي برید وکړ او تر 400 ډېر مسافر یې یرغمل کړل. تر دې برید وروسته پاکستان اعلان وکړ چې د دوی پوځي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې ټول درې درس بریدګر وزلی دي. بلوڅ ازادي غوښتونکو ځواک ډلې د پاکستان د پوز د ایدا رد کړی ده.
د اسلام آباد او افغان طالبانو د ادا او پاړمو راپور اوریده. پاکستان وایي په بلوچستان کې د افغانستان وسلې استعمالی شي. په پاکستان کې ساری شو. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په پاکستان کې د جلاوطن افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه فدراسیون ویلي په پاکستان کې میش ډیری افغان خبریالان چې د کډوالو په توګه ثبت دي د بیسو د تمدید د روغتیایي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخامخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي چې دې هیواد کې د نیول کېدو د ګواښ په ګډون له بېلابېلو نورو مشکلاتو سره مخ دي. دوی د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان جدي ستونزې لري. یاد فدراسیون د پینشن می په ورځ د مارچ په 13مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې دا خبریالان چې شمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسیږي او د کډوالو په توګه ثبت دي، د ویزو د تمدید، د روغتیايي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. فدراسیون زیاتوي چې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، رسنۍ سختې وځپل شوې چې دا وضعیت په افغانستان کې د پراخ ناورین یوه څرګنده بېلګه ده. په راپور کې دا هم راغلي چې اوس مهال د 1.6 میلیون ډېر افغانان په جلاوطنۍ کې ژوند کوي چې د استبدادي واکمنۍ او سخت سانسور له امله له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال اتل ستانکزی ازادي راډیو ته وویل:
نو په هر برخه کې دیو ډیر زیات ستونزو سره مخ دي. رواني تکلیفونه دي خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې دي دیو ډیر دي. په هوس وختونو کې تر ټولو غټه ستونزه د دیو د ویزو ختمېدل دي چې دیو زیاتره ویزې ختم شوي دي او دیو سره دلته د ګرځېدو اجازه نه لري.
پاکستان کې میشتي افغان خبريال فرشتي عزيزي هم ازادي راډيو ته د خپل ستونزو په اړه وویل:
افغان خبريالان په پاکستان کې ډېر ستونزې لري. زه خپل په ټولنه کې وینم چې څه حال مو دی. افغانستان په ډېرې سختۍ دلته راغلی یو، خو دلته هر خبريال اقتصادي ستونزو سره مخ دی. کوي سي دي باید په پیسو واخلو چې ډېرې ګرانې دي. که یو کور کې څلور کسه وي ټولو ته د ویزو تمدید ډېرې پیسې کېږي. کورونو کرایې ډېرې لوړې دي چې هر څومره غږ پورته کړو څوک مو غږ نه اوري. داسې کسان پېژنم چې ناروغ لري خو څوک مرسته نه ورسره کوي. که څه هم د ناروغۍ ډېر وضعیت خراب وي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون په راپور کې راغلي که څه هم د جمهوري نظام پر مهال د رسنیو ازادي کله ناکله له ننګونو سره مخ وه، خو اوسنی حالت د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو لوی بشري ناورین دی. فدراسیون وایي چې د هیواد کې د رسنیو بنسټیزې ازادۍ سختې محدودې شوې او معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې د خبریالانو د کار لپاره حیاتي ارزښت لري عملا بې اغېزې شوی. راپور وړاندې وایي د سانسور محدودیتونو او د ایډیټوریال خپلواکۍ د کمزوري کېدو له امله افغان رسنۍ د واکمن رژیم په تبلیغاتي وسیلې بدلې شوې او ژورنالیستیک خپلواکي بشپړه له منځه تللې. د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ تجمن دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون دا راپور په داسې حال کې خپروي چې د پاکستان ترڅنګ افغان خبریالان په بل ګاونډي هیواد ایران کې هم له ورته ستونزو سره مخ دي او په وار وار یې ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپلو ستونزو شکایت کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو سنا تیر شپه د لګښتونو د ځنډولو لایحه تصویب کړه چې د حکومت د جزوی بندېدو مخه ونیوله. د بودیجې د نه تصویبېدو یو علت دا و چې ډیموکراتانو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فدرالي کاري ځواک کمولو کمپاین په اړه د غوسې له امله په ټپه ولاړ حالت رامنځته کړی و. د څو ورځو تودو بحثونو وروسته د سنا لوړ پوړي ډیموکرات چک شومر تیره شپه وویل چې هغه به د دې لایحې د پرمختګ لپاره رای ورکړي. شومر څرګنده کړه چې هغه دا لایحه نه خوښوي، مګر باور لري چې بندېدل به یې یو بله بده پایله ولري، ځکه چې د ده په وینا ټرمپ او د هغه سلاکار ایلان ماسک په چټکۍ سره د لګښتونو د کمولو لپاره هڅې کوي. سنا د څلورو تعدیلاتو د مخنیوي وروسته د لایحې د تصویب او د لاسلیک لپاره ټرمپ ته د لیږلو لپاره د 6-45 رایو سره رایه ورکړه، یعنی 6-45 مخالفې، 45 موافقې. د جمهور غشتونکو تر واک لاندې استازو جرګې د اونۍ په پیل کې دا قانون تصویب کړ چې په لویه کچه لګښتونه په مالی کال کې چې د سپتمبر په 1 پای ته رسیږي شاوخوا 15.5 تریلیون ډالرو ته ثابت پاتې دي. ډیموکراتو د دې قانون په اړه غوسه څرګنده کړې وه، کوم چې لګښتونه به شاوخوا 1 میلیارد ډالر کم کړي، او دوی وویل چې د ټرمپ د کمپاین مخه نه نیسي چې د کانګرس لخوا ټاکل شوي لګښتونه ودروي او لسګونه سره دندې کمې کړي. دا اقدامات په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر ټرمپ د ځینو نږدې متحدینو سره په سوداګریزه جګړه کې بند دی چې په سټاکونو کې یعنی په اسامو کې لوی پلور رامنځته کړی دی، یعنی ژورې او ټیټې پکې رامنځته شوې دي، او اندېښنې اقتصادي اندېښنې له دې سره پیدا شوې دي. اوس هم د امریکا د جمهور رئیس د یوې پرېکړې په اړه، آیا د امریکا جمهور رئیس به وکړی شي چې د روسیې پر جمهور رئیس په اوکراین کې اوربند ومني؟ اوکراین د امریکا لخوا د لنډمهالې اوربند وړاندیز لاسلیک کړ، خو د روسیې جمهور رئیس یوازې په لفظي ډول ورته مثبت ځواب ورکړی دی. د امریکا له لوري د فشار کومې لارې شته چې د روسیې ولسمشر دې ته اړ کړي چې دا پروګرام ومني؟ د فیروزي عزیزي پراپور کې اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د قطرون لاسلیک نکړي مایوسه بسي، خو د ټینګار کړی چې نه غواړي د اوکراین په جګړه کې د دغه 1.5 ورځنی اوربند د هوکړې پر لور پر پوتین فشار راوړي. پښتنه دا ده چې ډونالد ټرمپ د فشار لپاره څه ډول وسلې په واک لري. کارپوهان په دې اړه درې وسلو ته اشاره کوي چې هغه بندیزونه، تعرفې او اوکراین ته د وسلو استول دي. ښاغلی ټرمپ د بندیزونو په اړه ویلي چې داسې مالی اقدامات ترسره کولای سي چې د روسیې لپاره به ډېر ګران وي. د تل په شان ټرمپ د لا زیاتو بندیزونو خبره کوي. په دې اړه د ټرمپ د ادارې د خزانې وزیر او د اقتصادي شورا مشر هم خبره کړې، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ځینې نور شنون کې په دې باور دي چې امریکا کولای سي د مسکو پر وړاندې ځپونکی او د فشار سیاست وکاروي. امریکا د مارچ په 14 د روسیې پر ځینو هغو بانکونو چې د ګازو او تیلو بیې پرې کوي د بندیزونو مافیاتي ورتمدید نه کړ. دا چارې به د هغو هیوادونو کار ستونزمن کړي چې له روسیې ګاز پیري. په دې مسلو کې د امریکا له لوري مافیات به د روسیې لپاره یو بل فشار وي، او متحدو ایالاتو په بندیزونو کې د اسانتیا خبره مذاکراتو ته د مسکو د چمتو کېدو او حاضرېدو په شرط کړې ده. خو پوتین د اوکراین د بې وسلو کولو او کیف ته د متحدو ایالاتو د وسلو د بندولو په شمول د لا زیاتو مسلو تمه لري. دغه راز په دې برخه کې نور اقتصادي مسلې هم مطرح شوي دي. بله مسله د تعرفو لګول دي چې امریکا کولای سي د روسیې پر وړاندې وضع کړي، چې البته اغیز به یې پراخ نه وي ځکه روسیا امریکا ته په کم اندازه صادرات لري. تیر کال امریکا ته د روسیې صادرات 80% راکم شول، په داسې حال کې چې د دې صادراتو کچه د اوکراین له جګړې مخکې په کلنی ډول 3 میلیارد ډالرو ته رسیدله. بل څه چې په دې برخه کې مطرح شوي هغه پر سعودي عربستان د فشار واردېدل دي تر څو د خپلو تیلو د بایو په لوړوالي په نړیوال بازار کې د تیلو بیه ټیټه کړي، د دې لپاره چې د روسیې اقتصاد ته د پام وړ زیان ورسیږي. دریمه موضوع چې پر روسیې فشار واردوي او روسیې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي کیټ کلاوک لخوا هم وړاندې شوی هغه د وسلو خبره ده. امریکا دا کار د اوکراین پر وړاندې ترسره کړی او د تیر کال په جون میاشت کې وویل چې که اوکراین مذاکراتو ته حاضر نسی دغه هیواد ته به د وسلو استول بند کړي. اوس کولای سي پوتین ته ووایي چې که د خبرو میز ته ور حاضر نسی اوکراین ته به لا زیاتې وسلې په واک کې ورکړي تر څو په جګړه کې روسیې ته زیات مرکزوب لور واوړي. خو د کارپوهانو په باور دا اقدامات به د امریکا لپاره هم له زیانونو خالی نه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، وړاندې د روژې مبارک په اړه مطالب لرو، خو اوس په ننګرهار ته مخه کړو. ننګرهار د افغانستان لاغو ولایتونو څخه دی چې نورو ولایتونو ته د کبانو غوښه صادروي، او همدې ولایت ته خلک د کبانو د غوښې د خوړلو لپاره په میلې ځي. د دې ولایت د کبانو له روزنې او د روزنې له ستونزو مو په دې راپور کې حسین احمد سي خبروي.
د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي، او هلته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مېلې ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وایي
دل ترازو ډیر خسته مایان د خنداغه او د لاغه په نوم باندې رستوران د پدې کې پخې او منګر وخت دل ترازو او معمولا دل ته وطني مایان دی او زین فارمی مایان دی چې خلک خوخې مونږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن مایان دلته استفاده کوو او اخلو معمولا دلته هر وخت خلک راځي خو د ژمي موسم کې چون هوا ګرمه یخ یخ نو خلک دلته ډیر راځي
درونټه د جلال آباد خار له مرکز لویدیسته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړی شاوخوا 15 کیلومتر لري پراته ده د دې سیمې خلک د کابل پر سین جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړی ده
خلک راځي د هرات نه مزار نه قندار نه و سمدغه موسم نو ژمه د دې په بازارې خوښه خلک چکر ته راځي
برق نشته چای جنریټر وسه رسیږي چا نه رسیږي نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي ډیر خلک بس ریکینو ته خوڅوک نه راځي نو دا ګڼه ګونه چې دغه برق دی عامل نشته دلته کچیر ته برق وي لکه مخکې وختو کې نو دا ډیر ښایسته ځای ده خلک پارکونو ته شپې هم چکر راوځي شپې تر لسو یولسو پورې ګرځي مونږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې به کرکټ کېدی د شپې والیبال به کېدی خو ساغه شینه نه ساغه خوند نه شته
قدرت الله چې لاس کاله کېږي په درونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وای
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو او اوس لږ زره خراب شوی دي خلک چې دی پیسو نه خراب دي کار روزګار نسته ده خلک بیکاره ډیر دي وظیفه نسته دي فلحال د پاره لس دکان دي نو یمایا او اوس په دغه اماراتو کې هوټل نډیر بند سو چې نه چلے د کراګانی جګیوی او خلکو بند کړو بس هم دسی دی نه لاړل اوس هغه بند یو لس هوټل په لال پال دی او د هغه شکر د کار روزګار او ټکه پوکا کی ورته ناز
د ننګرهار د کپ پالون کو د تادې رئیس شیراغ رئیس خیل ازادي رړی ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته
ننګرهار کې تقریبا یو سل شلو څخه تر یو سل ډیر شو پوري د میانو میانو فارمونه موږ سره سب او راجستر دي ننګرهار کې درې ډول میان روزو چې دغه د جملې نه دي گراس سلور او کمن کراپ چې دغه د درې ډول میان چې دي ننګرهار د اقلیم سره
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي
د ننګرهار میان چې دي کونړ لغمان نورستان کابل
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د داخلي تولیداتو د لګوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا 120 میټریک ټنه کبان له ګاونډۍ ودونو واردوي په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچیان له بهره واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستان دي شیراغ رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دلته په ننګرهار کې یو اچري ډېری دي خو
نوموړی باور لري چې د ننګرهار طبیعي شرایط او بازار دواړه د کبانو د لا پراخې روزنې لپاره مساعد دي خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي مسلکي کسان وروزل شي او سوداګرۍ پانګونه وکړي تر څو دا صنعت پراخ شي
ستونزې خو دغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیټ میل نه لرو دسه مېری غټه اچري نه لرو ټریننګونه نشته په ننګرهار کې فارمدارانو سره هیڅ قسم همکاري هیڅ قسم لاسنیو کې دا غوي نه کیږي ځکه چې دغه فارمداران په خپل سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپل سر باندې کوي هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم نه ټریننګ دسه منظم شوی دی نه ورته دسه دانه ورکول شوی نه اکسیجن یا یو د دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی کچیرته دوی ته ټریننګونه منظم شي یا یو اچرانی برابر شي په ننګرهار کې یا د دانی زیاتره مشکل موږ د دانی لرو ځکه دانه چې په ننګرهار کې یو فیډمیل برابر شي نو دغه څومره مشکلات چې دي د میانو په روزنه کې او دغه د دانی دي
دا چې ننګرهار به د افغانستان د کب روزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه اټکل ستونزمن دی خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځانګړې توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوی و اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میدان ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د روژې مبارکې په دې ورځو کې د کابل ښار په واټونو کې د هغه کارګرانو ګڼه ګوڼه ډېره تر سترګو کېږي چې ورځنۍ مزدوریانې کوي یو شمېر یې وایي له سهاره تر ماښامه د کار موندلو په هدف په واټونو کې سرګردانه وي خو بیرته تش لاس کورونو ته ستنې شي دوی وایي چې په روژه کې کارونه د پخوا په پرتله نور هم کم شوي دي په دې اړه سنا کاکړ راپور لري
دا د کابل ښار یو له هغو واټونو دی چې د روژې مبارکې میاشتې په سختو ورځو کې هم له سهاره تر ماښامه په لسګونه هغه کارګران چې ورځینی مزدوري کوي د کار موندلو په موخه راټولیږي او انتظار باسي که څوک یې کار ته ځان سره بوزي په کابل کې د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست سید محمود هم یو له دغو کارګرانو څخه دی چې هره ورځ د کابل ښار پر یوه واټ د کار موندلو لپاره راځي خو وایي تش لاس او پیاده کور ته ستنېږي ځکه چې د موټر کرایه هم ورسره نه وي هغه ازادي راډیو ته وویل
باور وکسی تر سهار تر مازدیګر پورې مونږ ځو چاوک ته هلته څوک په پنځوس روپۍ هم څوک په کار نه اخلي خلک اقتصادي وضعیتونه ډېر خراب شوی دي اوس دوه دانې څلور دانې یا پنځه دانې ډوډۍ پیسې اریان یو مونږ
اکبر هم وایي چې لمر خاته سره سم له کوره د کار موندلو لپاره وځي خو کله کار پیدا کوي او کله هم ناهیلی بیرته کور ته ستنېږي دوی وایي د اقتصادي ستونزو له امله خلک د کار لپاره د کارګرانو د ګمارلو توان نه لري د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم له دې وړاندې اعلان کړی و چې د بیکارۍ د ناورین د حل لپاره هڅې کوي او غواړي دا ستونزه راکمه کړي او هغو کسانو ته چې کار ته اړتیا لري د کار زمینه برابره کړي دغه وزارت روان کال د جدي په پنځلسمه په خپله ایکس پاڼه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي وه چې دوی د بهرنیو چارو کورنیو چارو عامې روغتیا وزارتونو او د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې سره په ګډه پنځه اړخیزه غونډه کړې چې د یاد وزارت په وینا بهر ته د ماهرو کارګرانو د لیږلو هلته ورته د اسانتیاو د برابرولو او د هغوی د ستونزو د حل په موخه همغږي وکړي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د فقر او بیکاری بحران پراخ شوی او د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی په افغانستان کې د بیکاری د کړکېچ زیاتوالی د دې لامل شوی چې په تیرو څو کلونو کې یو زیات شمېر خلک په ځانګړې توګه ځوانان هیواد پرېږدي او خپلو کورنیو ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره له غیر قانوني او ستونزمنو لارو ځان ګاونډیو یا د سیمې هیوادونو ته ورسوي خو په دې لارو کې د زیاتو ستونزو له امله ځینې دا ځوانان خپل منزل ته نه دي رسېدلي او په لاره مړه شوي دي تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه چې په 2025 کال کې به د دغه هیواد له نیمایي ډېر نفوس یعنې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري
د روژې رنګونه
وعلیکم السلام الحمدلله روزه خټه روانه ده خبر برابره برانونه دی اوري او شروع دي تاسو په لسنګ د روزه خروانه ده
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ازادۍ رادیو ته تر ټولو نه سلامونه احترامات وایم خو کارکونکو ته احترامات وایم خیره د چرجا او تاسو په خیر مونږ باندې ډیره خاطرې
السلام علیکم جوړ په خیر د ازادۍ رادیو خبری اعلانو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه بخت محمد روشان یم په کندهار کې یو تن اوسیدونکی روژه خو شکر دی الحمدلله ښه تیریږي په ښه وخت کې راورسېدل موسم هم شدی تقریبا تندنې ورځې هم تقریبا لنډې دي خو دلته یو څه مشکلات اقتصادي وضع او د کار نشتون لکښته معاشات په دې خاطر یو څه ستونزمن او په تکلیف سره دي بعض خلک په معاش ولاړ دي خو هلته چې داسې بیخي ډیر خلک ستا چې کسره کار ستلانه یعنی کار پیدا کوي نه چې کار وکړي.
پښنیمه بچی کې دونکو دی وړاندې د ځوانانو پروګرام لرو مخکې تر دې چې خبرونه